تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې $1 میلیون مرستې اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلی دي چې 6.8 میلیونه بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړي دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ دې په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د اتصار یا مال زیان اوښتی وي. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشې ګڼل کېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 250 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 اوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه هلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملیې 5 غړي یې هم پرې پېښه کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډیرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 2 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رغنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه سلاکار یوری اوشاکوف مل وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزه وروسته وایي چې د دې په باور دا ډیره ګټوره غونډه وه. پر ډیرو ټکیو موافقه کړې. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې پولیسونو، بنسټونو او ټولنو له افغانستان بهر د افغان خبریالانو ژوند ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولی شي مرسته وکړي د خبریالانو، د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي.
په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون
قالینو وبدلو په برخه کې شرکتونه راغلي دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانې دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي
د چارو د کتونکو امیر ګران نظر هم د سره شریکه
طالبان دی په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړی مثال په ډول یادې لوی جرګې لاله یادې یو انتخاباتي بهیر لاله یا مثلا لاندې ریفرندم لاله
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات ته مخ کړو د نړۍ د وی مهمه غونډه په اړه راپور لرو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یو له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکران کې د اوربان پاړه له موافقه پرته پای ته ورسیده او په خبري غونډه کې د مشانو خبريالانو ته وخت ورنکړ چې پښتني وکړي او هغه ته دوی ځوابونه ووایي ولسمشر ټرمپ وویل چې د ډلې ستر پرمختګ کړي خو په اوکران کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي پر جمهور رئیس ټرمپ جنو وار له مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړي خو دا وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته به زنګ ووهي همدارس به ناتو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزي د نتیجو په اړه معلومات ورکړي ټرمپ وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول خو دومره ویلای شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې دومره مهم نه دي اما یوې شاید تر ټولو مهم وي خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل ترناوي په فضا کې ترسره شول د روسي جمهور رئیس پرته لدی چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نکړي هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي نو اوکراین د ناتو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پاوز د خلی صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي که څه هم ترامپ او پوتین له جنوري راهیسې لشتر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي خو د اګست 15 منټې تر غونډې مخکې د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي خو نوموړي دا هم لیکل دي چې داسې غونډې چې درې اړخیز شي چې په هغه کې اوکران هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقيقي لار پرانستل شي اروپایي مشران چې په خپل هم د دې غونډې څخه څنګه ته پات شوې دي د هغه احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندیشمن وو چې اوکران به په کمزوري د ریس کې پریښودل شي ل 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو د مدني ټولنې بنسټونو اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ لنډيوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د حقوقو د نقص په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي جزئیات په دې راپور کې
د افغان خبريالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبريالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین په پیلېدو وروسته د 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د ویګډې لمی په خبرولو ورنخ خپل ملاتړ اعلان کړی دی د لمیشه د جمعې په ورځ د اگست 15 نیټه خبره شوې پکې راغلی چې ډیری افغان خبريالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري استلونی ولکېدو په برخلیک او اساسي حقوقو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبريالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړي په ټکر کې دی او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار دراوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي څو د اعلامیې په ټکو د جبري استلو او د خبريالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو نیولو او ځورونې لړۍ بنده کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیې کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبریالان چې بې له شکه د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو به هیله پراخېدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي تر ټولو مهم ګام دریو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستو باید خپل آواز پورته کړو او دا تخوایی وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پیښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو اوس په دغو هیوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو او د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د درې ورځنی نندارتون ورستي ورسته. د دې نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنیو فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونه ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل رول
قالینو عبدل په برخه کې د هواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراکي کړه. د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي اشتراکي کړه او دغه راز د مرکز پکتیا او ګردیز ګردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانې دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچېری حکومتي ادارې، خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پر ځای افغاني تولیدات وکاروي، د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل:
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی دی، خپل توګي شریکی کړی دی، اما یو اداره هم د حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت. یو بل موضوع چې مؤسسات مورد ناست ځینی استاد شته دی خپه دی شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي. پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبریږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري دي چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنۍ تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله وویل:
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطني دي. دلته مونږ ډیره فوه خلکو ته یو اوس دا وکټوري انرژي سو اټک انرژي سو زیاتره خلک چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي. لا دا افغانستان نه نور هیواد وته نو ډیر خوشحالیږي، نو ډیر ګټور تمامیږي مونږ ته دا نندارتون.
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخې پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله وویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې ترسره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه هلته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو ښه تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا
په تیرو څلورو کلونو کې د بشری حقوقو په برخو کې د طالبانو پر کړنلارو د بشری حقوقو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو لوري نیوکې شوې دي. دا انتقادونه تر ډیره د شوزو او جنونو د حقوقو په برخه کې دي. خدای دې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغې. د چارو لکتونکو امیر ګران څخه مې په لاره نور وضاحت غوښتای دی چې څرنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو ز فکر کوم ټول بشري حقوقونه له دې جملې څخه د شذو او جنو حقوقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړی دي او ورته درناوی نه لري. دا وجودي دي لکه چې تاسو اشاره وکولای چې په ځینو بشري حقوقو سازمانونو لکه د هیومن رائټس سازمان یا مثلا د غشجنی نوري بشری حقوقو مؤسسی په هر هیواد کې حقوقي دعوی چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړی. انګا څلور کال کیږي چې د شذو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له غې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښه، او سوال پام دی چې دغه انتقادونه خکېشي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیې صادرېږي یا اصرار کوي ولې دا ډېر په هغه پورې محل لري په زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادرېږي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادرېږي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. نو فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراد کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو لا پنځم یا څلورم کوم څه خرواچول ناهید په نامه یو انجلۍ و ځوانه پیغله وه. دغه سي د فرخوندي قصه او دغه سي نوري
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکي به ډیره تیاره وي که دا مکتبونه او پانتونونه هم داسې بند وي. څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا ده چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي. دا قانوني خلاصې اوس موجوده ده، دغه د منځه یوسي یا د رفع کړي او خپل دغه واکمنی ته قانوني کړی قانونمند کړی. مثال په ډول یا د لوی جرګې له لارې یا د یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا د ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان استاد طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معلفو کې دغه دی وایي د فارن پالیسی بگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني. نو زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان د اول په داخل کې دا خپله اداره او دا خپله واکمنۍ قانونمند کړي، یعنی د افغانستان له خلکو څخه دې مشروعیت ترلاسه کړي، یا د لویې جرګې له لارې، یا د ریفرنډم له لارې، یا د انتخاباتو له لارې.
ګران صاحب، که چېرته همداسې ونه شي، بیا هم دغه د بشري حقونو د ادارو اعلامیې د دوی کوم غوښتنې سي دي، دا به تاثیر وکړي؟ یعنی څه ګټه به وکړي؟
نو د هغوی هم دغه د بشري حقونو د مدافع ادارې چې دي، هغوی هم له طالبانو څخه دغه هیله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسو اول دغه خپله اداره قانونمند کړي، بیا انسانی حقوق مراعات کړي. د 1948 کال د هیومن رایټس د یونیورسل ډیکلریشن پر رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي. یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي. نور مثلا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي، ولې متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي، لکه داسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې، نه روس سره همدغسې، نه چین سره، نه نورو سیمه ییزو هیوادو سره. او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې د ملګرو ملتو پاپه شوې ده په 1948 کال په هغوی باندې سترګې پټوي، هغوی هم په دغه هیواد.
لیکن او بخشي ګران صاحب، همدغه هیوادونه ستاسو یاد کړل، تقریبا ځینو یې علنی له طالبانو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقونه باید رعایت کړي او په مختلفو اعلامیو او ابلاغ کې.
دا خو شیبر صاحب دا ستاسو چې وایي شنیدن کای بواد مانن دي دیدن. دوی خو دغه طالبانو ته وایي دغه اعلامی هم صادرایي او دوی څخه غواړي، ولې دوی دا چې په طالبانو باندې ډېر فشار وارد کړي، سیاسي فشار وارد کړي، یا غدي پریشر پالیسی.
خو دا اوس دغه فشار نه دی، فرضاً دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. که چیرته یو مقایسه وکړو، فرضاً یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلود چې جنونی نه پریږدي چې موټر وچلی، هغه ډیر فشار به همدغه وو چې په اعلامیو کې به دا خبره یادوله تر څو پورې چې سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د ښځو حقونه یې ورکړل. لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خود نورو هیوادونو هم دا کار کړی.
دا صحیح ده چې دغه هیوادونه دغه غواړي، ولې تر اوسه خو متاسفانه دوی دغسې فشار نه دی راوستی چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي. نو طالبان به فکر کومه دغسې ځینې اشارې به ورته کېږي یا دغسې خلاوې به ویني چې د دې اعلامیو ته به اهمیت نه ورکوي، ځکه هم اوس دغه د ښځو حقونه پایمال شوي دي. هغوی ته دي څلور کاله کېږي چې د پوهنتونونو د زده کړو اجازه نشته، په بازارونو کې په دوی باندې قید او فشار ده، په سیستماتیک ډول باندې دوی ځورول کېږي. خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې دغه لوی قدرتونه دوی چې هره معامله وکړي هغه بیا په ملګرو ملتو کې مثلا دا 15 هیوادونه دی ویتو حق لري د امنیت په شورا کې چې افغانستان هم همدغه شی دی. متاسفانه دغه شی ستونزمن حالت یا دغه شی د نړۍ دغه کړکېچن حالت او دغه شی بدلونونو ته په کتو سره دوی هم غواړي چې هغه خپلو هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي چې هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دي په کې راولي، یعنې ښځو ته دې په کې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ټپلو ته دې په کې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه دی نړۍ هیوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پېژندلو په لاره کې هڅې کوو. ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او د افغانستان د ګټو په لحاظ کې په کار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعال وساتي، بے طرف ہے وسا کے او ہم چنان دی قانون پہ چوکات کے ہوادن و سر تعامل کا غاڑ کیج
گران صاحب ڈیرا مننا
تا سی فیس بک کاروی
دے آزادی ریڈیو فیس بک پانا لائک کرے او لو رستیو تحولاتو جان خبر کرے
facebook.com/azadiradio.
په جلا وطنی کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز افغان سندرغاړي او افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ساسدی رډو ته وویل ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د 2021 کال د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دور او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنه لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شي. ترې دوی چې صدرلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرج کړل، په دې هله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید به تا موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خود نو موري په خبره له بده مرخه داسې مونږ شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. خغله سرمستندښنا څرګندوي وایي چې د دې وضعیت دوام افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم غیزم نه کړی. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړی دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي دوی تهدیدیږي وهل کیږي بې عزته کیږي شپشتي په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي په یخو په ګرمۍ کې. دا مجبور دی ماران خو نه چې خوري خو زده اولادونه بس خوري بغیر د هنر نه خودي سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتی هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي میلمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیا وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او تیپ سره می ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به می لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ما خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده. وا هغه وخت
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم او دو لسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. طب
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیتسې، د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څنګه یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وه زده. او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لاس نشته تناسب کی بلاتو یو اساسات مزده کړی وو او بل د مسلکی د نگانه هم ډیر ضعیف و لکه بیولوژی او جنټیک او فیزیولوژی د دوی دلته په ولسم سم کې لاسم ولسم کې ویلی دی نو د مسلکی د نگانه هم ورسته پاتې وی باید شپه ورځ کوشش کړای وای چې هم مسلکی مو ځان رسولای وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهیدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو تب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب و ده او زه څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساسات وي چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نه کم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت می ویست هر څه مې چې انرژي و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نه اجازه نلری دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی، او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاو په زرهاو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نوروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني تر شو، یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، ل پایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما یې هېدې خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او چې آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتی ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کیږي، له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کیږي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپله د آلمانانو سره چې یم هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایل کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبر.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدار هي موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو دی ژبه کورس د پښتو ژبه کورس جوړ کړ. کتابونه کتل چې هیڅ نو ما به د افغانستان د درسي نصاب د مکتبونو راوړل هغه هم د سه ډیر ګټور نه و. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده داسې د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمېر څو تر رسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو دپاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو دپاره د ژبې کتابونه. او بل د هغه آلمانانو دپاره چې دوی پښتو زده کوي لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو غوښ چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړی؟
او 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 هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې دې شو بیا یې آلمانی ته هم اړو. دا یو خبره ده. بل موږ د سه ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسور و چې هغه په اتیاوم لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پر مخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به په هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویله تا دی مو دی افغانستان څنګه تا ډیر پیسې ورته کول کدی چې په افغانستان کې دی بیا رغونی خبرونه نشر کی یو مجله نشر کی هر شی به چې په افغانستان جوړه کې یو اندک شی به جوړیدل دوی به دا خبرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال دا دی چې ما خپل یو عالم دی امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه و هغه بیا د خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیوي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې ده. والا دا خو یو نظر و موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا به خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو وینا نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نه شي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او په غو باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت پنو
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه وا هدف میدیدونم. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتی نظر وه خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړه چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه دا وشو دا افتتاح شو دا وشو دا وشو د ما په نظر دغسې که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې لطب لري شوی دغه د کلونه تیر شو لطب لري پاتې شوی اوس څنګه اوس مو په زړه کې را تیریږي چې کاشکې لطب سره وای.
نه نه نو ژوند داسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي نو همدغه ژوند همداسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړي
دا یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسې دی ډېر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست
مننه
جانا ناراسا سر سو بغم پر خرس بدیر خفگان کریان.